له پارلمانه لارښوونه وغوښته چې آیا د نوي کابینې د غړیو په توګه سیاستوال وګماري او که خپلواک ټکنوکراتان. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشوي او د 2013 میلادي کال تر پایه 500,000 سوري پناه غوښتونکي ومني. او پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریزي ډلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی.
او اوس هم سبون کاکړ څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام په مخکړه د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د مالی وزیر د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون سره پر هغې مسودې خبرې وکړې چې له مخې امنیتي او کشفي ادارې نشي کولای د هیواد په ګمرکي چارو کې لاسوهنه وکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبداللهیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون دا ومنله چې د دې مسودې عملي کول به د هیواد د عوایدو په ډېروالي کې ډېره مرسته وکړي.
کابینې د فیصلې پر اساس څه موده وړاندې یوه مسوده صادر شوه چې تر دې وروسته امنیتي او کشفي ادارې نسی کولای چې د افغانستان د ګمرکاتو په چارو کې مداخله وکړي.
د شغلی عبدالحمزي په خبره دغه مسوده څه موده مخکې د هیواد په ګمرکي مسایلو کې د امنیتي او کشفي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي په خاطر د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته وړاندې شوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د حقینی بندر په پرانستلو سره به ډیری د منځنۍ اسیا هیوادونه له همدې لارې څخه ګټه پورته کړي. د دغه وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو ویل چې د دغې لارې پرانستل به د افغانستان پر ترانزیت هم مثبت اغېز وکړي او موږ به وکړای شو چې اروپایي مارکیټونو ته لار پیدا کړو. ښاغلی کوکندي زیاته کړه چې دغې لارې په پرانستلو سره به هغه اموال چې له چین څخه افغانستان ته واردېږي په بیو کې لږوالی راشي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنی مسؤل وایي چې افغان حکومت یې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړي. دغه ټولنی مشر شیرباز کمینزاره ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولای شي چې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړي. د ښاغلي کمینزاره په خبره اوس مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندهار او ننګرهار کې د برښنا نشتوالی افغان صنعتکاران اندېښمن کړي دي. ښاغلي کمینزاره زیاته کړه چې اوس مهال په هیواد کې ډېر صنعتي فابریکې د ورته ستونزو له کبله خپل فعالیتونه درولې دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 9 پوله، یو پوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 20 پوله، او زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 40 پوله.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پس 0.5 پس صافه او وزي اوریدل کېدای شي. وړاندې 2019 پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو او د مخکښو ښځو د پروګرام یو نوې لړۍ، البته دوه پروګرامونه نوې لړۍ د تخبرو. خو اوس بلار شو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت د خرابېدو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په باب. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید له افغان کډوالو سره په هغه هیواد کې د سیاسي انګیزو پر اساس نه بلکې د بشري حقونو د نورمونو په اساس چلند وکړي. د وزارت مطبوعاتي سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې تر تروریستي حملو وروسته د افغان کډوالو زورول زیاتېږي. له بلې خوا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یونیسیر د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د جرم تر اثبات دمخه باید د کډوالو له زورونې او بندې کولو لاس واخلي. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
وروسته تر هغې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول، د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال زورول کېدل او دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بمی چودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د دغې لاهور له حادثې وروسته زندانی شوي. که چیرې زموږ افغانان هلته زندانی شوي نو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي، کچیرې داسې کومه ستونزه وي نو زموږ آتشال ته په عاجله توګه اقدام کوي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډیر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینو چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې 13 ورځې 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستانی پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوي دي. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډیر ژر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د یون ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي.
هغه افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمي حملو په اړه نیول کیږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پیښې مخکې هم شوي دي چې ډېر کله د یونیسیار له مداخلې وروسته خوشي شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پیښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکمو د ګردیز خاریانو د شکایتونو په باب راپور خپور کړ چې وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی. د ګردیز د خاریانو د دغو شکایتونو په باب یو شمیر زموږ اوریدونکو له هلمند او د غراز له میدان وردګو پیغامونه راستولي دي. عبدالواسی هلمنوال لومړنی اوریدونکی دی چې په دې اړه نظر څرګند کړی. د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه دی وایي چې د ښار د پاکوالي یوازې په دولت پورې اړه نه لري، بلکې ډېر مسؤوله د ښار د خلکو دی چې ښار پاک وساتي. د هلمند د مارجیل ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي چې زما په نظر هر څوک باید خپل د کور شاوخوا خپله پاک کړي او کچیرې ښاروال نه و بیا دې په هره اونۍ کې په ګډه حشر وکړي تر څو ټول ښار پاک شي. محمد فهیم ادیب هم له میدان وردګ څخه لیکي چې زما په نظر که د ښار د کورونو هرې دروازې ته یو ښاروالۍ یو کس مقرر هم کړي، ښار نه پاکیږي تر څو چې هر سړی په خپله د ښار د پاک ساتلو وجدان او احساس راژوندی کړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه تاسو ټولو مننه چې موږ ته د افغان بي سیم 1313 شمیرې له لارې پیغامونه راستوئ. کور مو ودان، موږ هم هرومرو ستاسو پیغامونه خپرو. خو اوس د ازادي راډیو دوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو نوی پروګرام واورئ، د مخکښو ښځو پروګرام ته پام وکړئ.
ډاکټر رحیمه تارکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازي لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن تارکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیداکوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي او له کابو 1500 کلونو را په دې خوا یې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړي دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکي پاتې شوي او د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالی شوه او د کابو دوه کلونو را په دې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خاوندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي، له آغلې ترکې څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنې ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي، هغه ستونزې چې لري سي، یعنې د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه، د کور جنجالونه دي چې راځي، د ښځو د میړه او د ښځې تر مابین، یا مثال د خبرې بعضې نجونې داسې په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالي زیاتر جنجالونه داسې راځي. په شورای ولایتي کې چې عریضه وکړي هغه غږ اورېدل کېږي، او که دلې جنجال هل سي دلې هله و په شورای ولایتي کې، او که دلې هل نه سي که نور مقاماتو ته یعنې ریاستو ته مربوط یعنې ارتباط ولري، موږ هغه د دوی غږ تر ولاړو مقاماتو پورې رسوو.
ډېری دغه ستونزې کومو برخو ته مشخص کېږي؟ د ښځو دي د ستونزې، او دننه ښار کې د ستونزې ډېرې ښځو په وړاندې ډېر دي که اطرافو کې ته تاسو پدید؟
په ښار کې خو دونه نسته، په ښار کې دونه مشکلات نسته، خو ستا زیاتره جنجالونه د ښځو سي، یعنې د مېړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایي، یعنې مشکل یې زیاتې وایي راته. زیاتره دغه مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي، په ولسوالیو کې.
او ستاسو ډېری فعالیتونه دغه څو کال چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کسیه د ښځو په برخه کې مون فعالیت کړی، وکیلام یا په ولایتي شورا کې؟ تر دې دمخه مو په کومو کومو برخو کې تاسو ډېری فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په هغو حساب کوئ؟
چې وکیله نه وم، یعنې ځان مې نه و کاندید کړی تر هغه مخکې، خو زه دلې په افغانستان کې سي وم، یعنې معلمه وم په بکتاش مکتب کې. بعد لغه سی بیا یعنی خارج مملکتو ته ولاړم، د همسایه مملکتو ته، نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړی، یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم. هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې، هلته مې شفخانه درلوده، هلته هم د مهاجرینو ښځو دپاره ما خدمت کوه، یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوی مې کوله، زیاتره ځایو ته معرفي کوله، سي غریب کسان هلته مهاجر ټول غریب دي، یعنی ډېر فلک دبار ځوان لري، نور ځایو ته مې معرفي کولی، کومک مې ورسره کوی. بیا په راستې هغه کې زه نماینده د مهاجرینو ښځو وم، مسیر له هغې جس نمایندګي مې کوله، یعنی افغانستان ته د جرګو ته به راتلم، یا کومې ستونزې سي به یې درلودې راتلم، یعنی هغه مهاجرین چې هلته سي به کډوال سي به دې خواته یعنی افغانستان ته راتلو، په هغه کډو کې یعنی ما سام ورسره اخیستی سي، له هغې جي تر دېزي پورې پر لارې باندې دوی علاج ما کوی، یعنې زیاتره دغه کډوال سي به یونسیار راوستله زه به ورسره.
په ټولیز ډول ویلی شو چې تاسو له پیل څخه تر دمه ټول فعالیت د ښځو په برخه کې و؟
ښځو او ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي، نو هغه دې پر خدای معلوموي.
او که بلخ ولایت کې راشو خبرې وکړو چې ښځو ته د سیاسي فعالیت، د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمینه مساعده ده؟
په ښار کې خو لږ ښه دي ښځې، یعنی کولای شي چې خپل مشکلات، یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي، یا د باندې له کوره راوځي کار وکړي، مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي. یعنی ښځې نه سوای کولای سي بیرون راوځي، یا تنه راوځي، یا مکتب ته ولاړ سي، ښوونځي ته ولاړ سي، درس ووایي. یا نجونې د زیاتره د لرې نامنه ولسوالیو کې هېڅ د نجونو ښوونځي نه سته سي دوی درس پکې ووایي، یا د هلکانو د سته، نو د نجونو دا نه سته. ښځې ډېرې ستونزې لري په ولسوالیو کې.
تاسو ښار ته یادونه درلوده چې په ښار کې ښځو ته د فعالیت زمینه مساعده ده، دغه د فعالیت زمینه خپله ښځو ذاته مساعده کړې په ستونزو په ګاللو سره، که دولت ورته هم زمینه مساعده کړې تر څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې؟
ښځې هم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي، بل حکومت او دولت هم د زمینه ورته مساعده کړې. بیا د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده، جنجالونه کم دي، یعنی امنیتي وضع سمه ده، نو دغه په خاطر باندې ښځې کولی چې په ازادانه توګه باندې راوځي، د باندې دفترو کې کار وکړي، خپل مشکلات حل کړي، بازار کې کم کار ولري، نو دا خپلې ستونزې تر یوې اندازې پورې دوی خپل حلوي.
ستاسو په نظر چې ښځې دا وړتیا لري په بلخ ولایت کې د زمینه ورته مساعده چې خپلې ستونزې حل کړي، خو په کومو برخو کې ډېری فعالیت لري ستاسو په شخصي دید نه؟
ډېرې ښځې دي سي په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي، لاس کار کوي، د باندې راوځي په بعضو ځایو کې کار کوي، یا مثال د خبرې په کور کې کوي، بیرون یې راباسي خرڅوي، یا وړي لاسي صنایعو سره دوی ډېر دسترسي لري، بل په دفترو کې هم کار کوي، ریاستو کې کار کوي، یعنی زیاتره په پولیسو کې دي، زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي. یعنی سل په سلو کې ښځې کولی شي هم رهبریت وکړي او مدیریت وکړي. ډېری دا د هغه سي ډېر له ښځو سره دوی په ارتباط کې دي، په هغو ځایو کې ډېرې دي. مثال د خبرې په پولیسو کې شته، په اردو کې شته، په امنیت کې شته، زیاتره دفترو کې کار کوي، ریاستو کې کار کوي. نو که ریاستونه او مدیریتونه نه یې ورکړي، خو مقصد کار کوي، په دغه دفترو کې کار کوي.
وکیل صاحب، تاسو ویل چې هم د ښوونکي په صفت مو دنده ترسره کړې چې مقدسه دنده ده، تر دې د مخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته، او اوس مهال هم لوی مسؤلیت ستاسو پر غاړه دی، او وکیل یې د خلکو استازی په ولایتي شورا کې او د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. تر دمه ستاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی، تاسو ته د منلو وړ دی، او ځان ته څرنګه یو رهبر خطاب کوئ؟
زه خو سل په سلو کې ځان کامیابه بولم. یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی ترې اندازې مې ورته حل کړی ده، یا هغه خبره سي تر دولت پورې رسېدو ولې ما رسولې ده، یعنې لوړو مقاماتو ته مې د دې مشکل ویلی ده. یعنی ډېرې ستونزې دي، سي مشکلات دي په ولسوالیو کې، سي دوی ما ته تلیفوني راته وایي، خپل مشکل راته وایي، سي هغه یعنې سي زموږ په صلاحیت باندې دي هغه مشکل مې ترې اندازې ورته حل کړی.
بیا دا که راته ووایي چې ډېری ستاسو سپارښتنه وړاندې او خوښتنه ښځو ته څه دي؟
اول خو په ښار کې مې او د ولسوالیو ته مې یعنی ډېره توجه ده. په ښار کې خو خپله ماشاءالله ښځې روشن فکر دي، په دې باندې د دوی سر خلاص ده چې باید خپل اولادونه ولېږي، تعلیم ورباندې وکړي. نو ولسوالیو کې، په کلیو کې، په دالرې پرتو سیمو کې، یا مثال د خبرې سي هغه امنیتي وضعیې نه ده سمه، یعنی هغه پلرو هغه مندو ته زما دا وینا ده چې باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي. اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض ده چې دوی باید وکړي. وخت چې دوی روشن فکره سول خپل مشکل بیا خپله مالولی سي، یعنی داسې منفي کارو ته دوی لاس نه اچي چې دوی روشن فکره یا تعلیم لري، یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي، دوی منفي کارو ته لاس نه اچي چې دوی به یعنی نشو باندې اخته سي. مثال د خبرې نور غیره کارونه دي چې دوی شاخه کارونه دي چې دوی وکړي، له هغو به دوی جلوګیري وسي. زما دا وینا ده وخونده ورونه ده.
په لر په تسیمو کې لا هم په دودیز ډول، په سیمه ییز ډول، په سنتي ډول خلک خپله د ښځو په وړاندې هغه پېښې چې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی چې رامنځته کېږي، په وړاندې فیصله کوي. دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده که نه؟
دا خو صحیح ده چې سم قضاوت وکړي، خو صحیح ده د یو ښځې په باره کې، او که سم قضاوت یعنی اسلام په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت وکړي، خو هغه د منلو وړ ده. او که داسې قضاوت وکړي چې دوی خپل خودسرانه سنګسار کړي، مثال د خبرې دي خودسرانه د دوی پزه پرې کړي، یا مثال د خبرې غوږ پرې کړي، یا آزادی بدن قطع کی، نو دا زه د اسلام لارې زده یعنی مقوله لار نه بولم. باید دوی واغ مرجو ته ولاړ سي، مراجعه وکړي، شورای ولایتي ته، یا قضا ته، یا سرندوالي ته، یا نور مقامات ته. دوی باید دا اطلاع ورکړي چې دا رقم قضیه د زموږ په منطقه کې داسې چې دوی خودسرانه تصمیم نیسي. دا زه په اسلام کې هم دا نه دي راغلي چې خودسرانه تصمیم باید څوک ونیسي.
کور موادان د حضور څخه مننه.
ستاسو هم ډېره ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړست.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خپرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 2.69 او په لوی ښارونو کې په 0.5 څپه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ییز دفتر د ماشومان د څانګې مشره عاطفه معروف ده. معروف صاحب، که په مجموع کې تاوتریخوالی تعریف کړی چې تاوتریخوالی یعنی څه معنی؟
بلې، د تاوتریخوالی تعریف په بره کې باید ووایم چې وایي چې هر هغه عمل، الفاظ، کړنې، رویه چې د یو ماشوم رواني حالت، جسمي حالت او اجتماعي موقف ته صدمه رسوي، هغه ته توتريخواله ویلی سو. یعنی چې کوم مشکل چې ورته د جسمي لحاظه پیښیږي واهل تکول وي، یا د معنوي لحاظه تحقیر توهین وي او نور خبرې، یا د ممانعت تحصیل وي، دا شیان وي چې د هغه موقف په اجتماع کې زیانمنوي، دا ټولو ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی.
ډېره مننه. په مشخص ډول تاوتریخوالی په کومو حالاتو کې واقع کیږي؟
په مشخص ډول هر ځای چې ماشومان اوسیږي هلته تاوتریخوالی شته، خصوصا په افغانستان کې. اول د کورنۍ نه نیول کیږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په ماشومان باندې کیږي، او مشران همیشه دا خپل حق ګڼي چې پر ماشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي، هغه سره په تند تروشه خبرې وکړي، د هغه د تعلیم نه مخنیوی وکړي، د هغه د صحت د حق نه مخنیوی وکړي، هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي، او همدارنګه په جبر باندې کار پې وکړي، یا تحمیل کې پېچ باید سرک ته ووځي، فقر وکړي، همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا، د مدیر صاحبانو د مکاتبو دخوا، د نور پرسنل لخوا په صنف کې لکه وهل کېږي، تعوین کېږي، تحقیر کېږي، د صنف نه ایستل کېږي. همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې درس زده کوي، دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبانو لخوا وهل تکول کېږي، یا تعوین تحقیر کېږي. همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کېږي.
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکوي؟
ډېر ښه دی. د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډېر زیات دي. مثلا اجباري کار، شاقه کار ته استول د ماشومانو، د ماشومانو پیرودل، ماشومان تګدی یا فکر د مجبورول، د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف پې تامین کړي او هغه وډاروي، انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه یې لرې وساتې، د خپل خپلوان څخه یې لرې وساتې، چې دا هم تاوتریخوالی دی. ممانعت د حق صحت نه، مثلا واکسین ته یې پرې نږدي، یا نور صحي مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي، دا موارد ټول واقع کیږي. همدارنګه سوی استفاده جنسي ده، چې د بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري، یا په خپل ماشومان مشکلات لري، دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران سوء استفاده کوي، او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي. او همدارنګه باید ووایم چې نور ډولونه د تاوتریخوالی هم شته، لکه د ماشوم واده کول. یو ماشوم چې واده کیږي، ولو په بد کې ورکول کیږي، ولو په بدل کې ورکول کیږي، ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي، دا یو تاوتریخوالی دی. د ماشوم خبرې نه اوریدل د ژوندانه په حق له یادې ته وخت نه ورکول، چې خپل درس په باره کې، خپل هغه مضمون چې د دې په خوښه ده هغه په باره کې، یا مثلا چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دی، نو هغه وخت کېدی سي چې خپل رشته هم چې انتخابوي، یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي، کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي، ته باید ډاکټر شي، ته باید داس شي. دغه ازادیګان چې یو ماشوم باید په خپله ولري، د هغه نه سلب کېږي. همدارنګه یو هغه تاوتریخوالی چې ډېر زیات په افغانستان کې مروج دی، هغه تعبیز دی، چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي، یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي، یا د دواړو هنجونو په منځ کې تعبیز کوي. چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي، خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډېر لیدل کېږي، په روزنتونونو کې تعبیز ډېر لیدل کېږي، په کورنۍ کې تعبیز ډېر زیات لیدل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شي
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو، چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا بکرم په ډاکټر وانه که په دالا سواله
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي لګوار سره مخامخ دي
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوال سره مخامخ دي لکه څنګه چې ما په پایل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې ماشوم توین کې تاخير کې یا وهل تکول پیو کې او وای چې زخه مشره ما د ماشومان چونه وای هلسیا توین تاخير و نسی بیا خپل سر کارونه کوي په داسې حال کې چې کنوانسون حقوق طفل کې یا د ماشومان د کنوانسون دا ویل دي چې د دغه کنوانسون پلی کول کې دولتونه باید ماشومان د توتريخوال څخه مخنیوي وکي او داسې پروسیجرونه جوړ کړي چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د ماشومان سره هیڅ ډول توتريخوال کې ونی شي همدارنګه په مکتبونه کې په ورکتونونه کې پروزنتونونه کې چې کوم ماشومان باندې توتريخوال کېږي یا وهل تکول کېږي نو دمدغه کنوانسون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوان کمیسون د یونیسف اداره دی په ګار سره مکتوب لیګل دی متحد المل مکتوب ټول مکاتب ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې توتريخوالی یا وهل تکول تامل
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالسه
نن بشپه زما د یار په کوم متاندی جلوه کر په کوم هټ په کوم دکاندی دکان بھائی دخانی شرما بولی بھائی حسن کم ترکانی بٹے وا بھائی دمخ کم پتنگانی امرحان بھائی پاکان کنا پاکانی دن چھوے لے ہم اسما دل دیار دل بل نیل جے کمس مدل دیار بدل منزل پے سبا کرت سوکھوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی پت شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے تزلت ما پخوی دم قدم بے خلے دم مخبوی جکڑے بے چا خاور دبی سوار تر سے تم در پہ پوری یار پر سفر چلے سب کوریم سوار تر سے تم در پہ پوریم